په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه یو وار بیا ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړئ.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، ناټو وایي آذربایجان په افغانستان کې خپل همکاري ډیروي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي امنیتي پوستې جوړې شوې، او هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشي شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناټو چارواکي وایي په افغانستان کې به د دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د جنوبي قفقاز او منځنۍ اسیا لپاره د ناټو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمز اپاتورای پرون په پلازمینه باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي، او تر هغه به له افغانستان څخه خپل ملاتړ نه سپموي چې هغه هیواد پر خپلو پښو ودرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه موده وړاندې آذربایجان ته د سفر پر مهال له ولسمشر الهام علیوف څخه د هغه هیواد د رول او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د ژمنتیا له تمدید څخه مننه وکړه. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمهیزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په چین ولسوالۍ کې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي دي. د مشرقیوال په خبره، په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي، خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړې خونې جوړې کړې. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پروژې د جاپان په مالی مرسته عملي کړې، او ورسره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او په ښه بیه وپلورل سي. د دغه وزارت مرستیال میر امان الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
سالای گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا حاصل میشه.
تیر کلونه زموږ د خلکو د تولیداتو ډیره برخه د ذخیروي امکاناتو د نشتوالي له کبله یا خرابېدل او یا په ټیټه بیه پلورل کېدل. له همدې کبله وزارت یوه داسې اساسي اړتیا وبلله او د خپلو کارونو په سر کې پر دې تمرکز وکړ چې تر 300 ډیر لوی او وړې سړخونې جوړې کړې.
پر دې پروژې څه باندې 2.9 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. دغه سړې خونې تر 5 میاشتو پورې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. او د کندهار د ملي امنیت ځواکونو 3 تنه وسلوال چې د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان په روانه اونۍ کې د وسلو او مهماتو سره یو ځای د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول سوي. د سرچینې په وینا، نیول شویو کسانو په خپلو کړنو اعتراف کړی. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درېو امریکایانو روغتیایي حالات ښه دی، او په بغداد کې د امریکا سفارت ته تسلیم شوي دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول شوي وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیعه وګړو یوه ډله لاس لري. د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شیوګو سره ولیدل. شیوګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه، او د همغږو سیاستونو رامنځته کېدو ته یې لیوالتیا وښوده. روسیه او ایران هغه هیوادونه دي چې د سوریې په 15 کلنه جګړه کې یې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی. روسیه دغه راز له ایران سره د درې سوه ډوله د فهواتو غونډیو د پلورلو تړون لاسلیک کړی او تهران غواړي له روسیې څخه لا نورې وسلې هم وپیري. د ایران دفاع وزیر تیره میاشت ویلي و چې هیواد به ډیر ژر له روسیې سره د 130 ډوله جنګي الوتکو د پیرلو تړون بشپړ کړي. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باورۍ له اخیستو وژغورل سو. په پارلمان کې د باور تر اخیستلو څو ساعته وړاندې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو له صدر اعظم ارسینی یاتسینوک څخه غوښتي وو چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د یاتسینوک د سلب اعتماد کېدو لپاره 226 رایو ته اړتیا وه چې د پارلمان 104 غړیو د بې باورۍ رایه ورکړې وي. دغه رایګیري داسې مهال شوې چې د اوکراین د لویدیځ پلوه حکومت څخه د خلکو ناخوښۍ ډېرې شوې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د بغلان سیمه چارواکي وای دوی په پام کې لري چې د هغه سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره سیمه ایز خلک په کار وګماري چې د برېښنا پای پکې ولاړ دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مول دې خبرو چې په کونړ کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پرون پیل شوی. دا هغه ولایت دی چیرې چې په دې وروستیو کې د ګوزن ځینې پیښې موندل شوې دي. همدارنګ به واوري چې په پکتیا کې وسلوال طالبان ډېرې پیسې د نشه یي توکو له موادو لاسته راوړي. د دې مسلې په اړه یو ریپورت لرو. د خوست ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 8 کسان نیول شوي. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. په 19 پروګرامونو کې کور کلی او د ګوړې اچار له یاده مباسي. دا ساده راډیو ده. د بغلان سیمه ایز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شابودین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدوده وي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
نن څلورمه ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شابودین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګو سوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ړنګې سوي پای ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متر څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه ستونزه به ډېر ژر هوار سي او وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځایي اوسېدونکو د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چارې ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفرات خود آماده ساخته در این ساحه.
دوی وی پولیسو دنده اخیسته او خپل کسان چمتو کړی دي د همغه سیمه اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دنده وګمري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستې ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نویو استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه به هم د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شابودین کې د ړنګو سویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په 8 یا 9 ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په 2 یا 3 ورځو کې به ړنګه سوی پایه بیرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده، د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې. 100 میگاواټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو مونږ تک وکول شي تر 130 میگا واټ پورې برېښنا دی. 150 تر 130 میگا واټ پورې مونږ ته راکړي نور به مونږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده. مخنه مهربان ده چې کدغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به مونږ د برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هیله شي چې ډېر ژر به له تاجکستان څخه په دې اړه ځواب ترلاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایو له لارې چې اوس ړنګې سوي دي له ازبکستان څخه 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له درې ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤولین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي خو نسي کولای خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لورې د درنو وسلو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 8 کسان نیولي چې په دې کې یو د وسلوالو ژده په کسیز ګروپ دی او همدارنګه 2 نور کسان د اختطاف او سړي تښتونې په تور نیول شوي. نجیب الله لوخیل پرې له خوست رپورټ راکوي.
د سه شنبه په ورځ غرمه مهال خوست والي حکم خان حبیبي رسنیو ته وویل چې د وسلوالو د شپږ کسیز ګروپ سره یوځای د صبریو په سیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهماتو یوه لویه ډیپو هم نیول شوې ده. خوست والي زیاته کړه چې 2 کسه نور اختطافچیان یا سړي تښتونکي دي چې له یو وارده ګاډي سره یوځای نیول شوي، خو دا 4 وسلوال د مهماتو د زیرمې ساتونکي ول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالف گروپونو 8 نفره نیول سوی دي. چې په دغه گروپونو کې 2 نفره اختطافچیان دي چې یو اراده موټر هم ورسره نیولای سوی ده. 2 نفره د وسلوالو گروپونو قمندانان دي چې دغه سره هم مخابري ساله او یو لړ نور مهمات نیول سوی دي. او 4 نفره نور دغه وسلوالو گروپونو اعضا او غړي دي چې هغه دي یو لړ زیاتو مهماتو سره د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دي.
خوست والی حکم خان حبیبی د نیول شو مهمات و نویات او ډول داس وړاندې کړ.
4 اتیا صندوقه مهماتی چېغې کې د پیکاز یکویات د شکی نور او اسلحه مهماتی، 4-5 فایره مرمۍ د مزایل دی یا BM-12 مزایل دی او 40 فایره مرمۍ دی، 2 اتیا بی پس لګت توپ دی او 150 عدد سرګلولې د همدغه BM-12 مزایل دی. له دغه معلوماتو سره یو ځای نیول سوی دی.
خوست والی د افغان امنیتي ځواکونو د پوځي فعالیت ستاینه وکړه او ترڅنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام ترڅنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو، البته هغه څوک چې د خاورې بچان دي او افغانان دي، غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې په پروسه کې، د ګران افغانستان د جوړولو په پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زمونږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپلو خلکو دفاع وکړي.
د یادونه ورده خوست چې د شمالي وزیرستان او د کرم ایجنسۍ له یو شمېر سیمو سره پر پوله پروت دی ډېرې سیمې غریزې دي چې وسلوال ورته تګورا ته کوي، خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرامو سرحدي ولایتونو څخه حسابېږي.
بلخوا په پکتیا کې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان دغلته ډېرې پیسې د نشه یي توکو د موادو له کاروباره ترلاسه کوي او ډېرې سیمې یوازې د همدې قاچاقو لپاره نام نه ښودل کیږي. د داود تپان راستولې رپورټ اورو.
د پکتیا او شمیر ملکي او نظامي چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېرې پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لېږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشه یي توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت بلکې لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت د ولکې نه لري دي په غرنۍ سیمو کې. تاسو اول داسې فکر کوئ چې ابزاکۍ کچالی دلې ابزاکۍ یعنی خاص زرمت دلار نه کولالگو اخوته یعنی خاص د طالبانو سیمه ده پاغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره مواد د کارکونکو د ابزکینه اخوته د مچلغو په طرف د برګې په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کېږي.
نوموړی دام وایي چې له دغو زیرمه شویو نشهیي توکو کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا یو شمېر سیمې د کاچاک لپاره نام نه وساتي. یو ځل بیا سمنوال محمد اسکر:
همدغه وسلوال دي چې د همدغه نه زمینه مسایده کړې تر څو دغه کاروندې دوی وکړي او د دغو زیاتره ګټه وسلوالو ته په لاس ورځي.
دا پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډیرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډیر کم وخت کې په زیات اندازه نشهیي توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشهیي توکو کر او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډیر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډیرو لرو سیمو کې چې هغه ډیرې محدودې سیمې دي، داسې په مجموع کې نه دي چې ټول پکتیا ولایت پیغې ککړ دی. د اودکي په سیمه کې یو څه چارج کرلای کیږي. دا د وچ غړک په دې ساحو کې کم کرلای کیږي، خو موږ پاینده کې تصمیم لرو چې په کرلو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د په خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېری هغه سیمې به له وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشه یي توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېری سیمې همدغه مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونه ورد چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 114 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولی وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمغغلا ساده رادیو ناوړی په کونړ کې د ګوسانسد واکسینو درې ورځنۍ کمپاین پرون پیل شو. په تیر میلادي کال کې په چپدره او مانوګي ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې موندل شوې. وسم چارواکي ویره لري چې چیرته بیا هم ماشومان له واکسینو بې برخې شي نو امکان لري چې په پولیو د اخته کسانو شمیر زیات شي. په دې اړه روح الله انوري نور تفصیل دروړي.
په کونړ کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغي خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له 15 کالو کم عمره یو نیم لکو ماشومانو ته به دوه قطرې واکسین ورکړي.
کونړ ولایت کې به دغه کمپاین درې ورځې د تطبیق کیږي چې په دې کې تقریبا 1,900,000 ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې پوښښ لاندې نیول کیږي او په دې کې مخکنه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته او انشاءالله تعالی زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومانو ته به د پولیو د غدوه څاڅکي دا تطبیقوي.
هغه وایي په تیر درې ورځني کمپاین کې په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې 18,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو.
بدبختانه چې موږ په تیر کمپاین کې زموږ تقریبا 1,600 ماشومان چې د واکسینو د پوښښ نه پاتې شوي وو، البته د پولیو د کوم واکسین چې دي په دې دور کې موږ هیله مند یو چې دغه کچه زموږ نور راټیټه شي او حتی صفر ته راکته شي او زموږ ټول ماشومان چې هغه د 15 کلونو څخه عمر لري او هغه د جدي خطر سره مواجه دي هغه ته دا واکسین تطبیق شي. نو موږ په تقریبا په اتو ولسوالیو کې ستونزې لرو.
دا عام روغتیا رئیس وای د مرکز اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویره لري چې که چیرته خلک خپلو ماشومانو ته د واکسین ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي په یادې ناروغۍ به زیات کسان اخته شي.
خپله په اسدآباد کې چې د اوبو کم سمپل یا نمونه اخیستل شوې ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی. چون دا یو ساري ناروغي ده او د دې سرایت ډېر په اسانه کېږي نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحې چې هلته هم ممانعتونه موجود دي هغې ته د دې د خورېدلو چانس شته.
د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه 1,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه به برخې پاتې شوی وو او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګزړن لاعلاج ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علما کرامو، حج اوقافو فریاست، د معرف فریاست او همدارنګه د انکشاف دیهات فریاست او په خپلو ټولو سپینګرو مشرانو باندې د منطقې په متنفذینو باندې غږ کوم چې د دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زموږ د صحت عامید ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کامل همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې دغه مهلک او خطرناک مرض، دغه ساري مرض چې زموږ ماشومان ته صدمه رسوي، زمونږ ټولنه دینه محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال له واکسینو د پاتې شو ماشومانو شمیر له 40,000 اوخته وو، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو دغه شمیر 12,000 ته راکوز شو. خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي له امله دغه شمیر بیرته له 12,000 ماشومانو واوخته. خلک ویره لري چې که چیرته د واکسینو رضاکارانو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورنکړی شي نو نور زیات ماشومان به د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې شي او په ګزړن به اخته شي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د ګزړن 40 مثبت پیښې ثبت شوي چې دوی هم د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس په کابل تور شو اجمل تورمان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ملګرو ملتونو له بدنامه لیست څخه د افغان پولیسو د ایستلو د موضوع په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلوار کې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د ملګرو ملتونو په دغه لیست کې د هغو دولتونو او ډلو نومونه شامل دي چې ماشومانو سره د ناسم چلند تر څنګ وسله ورکوي او په جګړو کې ورنه کار اخلي. د سرخط د سر مقاله لیکونکي په وینا له ټولې نړۍ څخه په دغه لیست کې 150 ډلې او 8 هیوادونه شامل دي او د افغانستان ملي پولیس هم په 1990 کال کې په دغه لیست کې شامل شول. په سرمخاله کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي له دې عمله دوی په دغه لیست کې شامل کړي چې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان یې د پولیسو په لیکو کې شامل کړي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې له دغې ادارې سره یې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په کار ده چې د افغان ملي پولیسو نوم له دغه بدنامه لیست څخه وایستل شي. د سرمقاله لیکونکي په وینا کې افغانستان په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویه هیوادونو قناعت خپل نه کړي، ښایي د امریکا د قوانینو له مخې چې په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه لري د دغه هیواد مرستې له افغان پولیسو او ملي اردو سره محدود شي. سرمقاله کې راغلي چې دا خبرداری ډیر جدي دی او افغان چارواکي باید له پامه ونه غورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په حواله لیکلي چې اوس افغان دولت په دې برخه کې جدي اقدامات کړي او باید چې نوم یې له دغه لیست څخه وایستل شي. هیواد لیکلي چې ښاغلي کرزي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ځانګړي استازي سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړي دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي حکمت خلیل کرزي ټینګار کړی چې افغان حکومت په جدي توګه د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د مطلب لیکوال لیکي د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لیلا زروګي د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي، خو ویلي دي چې لا هم ډیرو نورو هڅو ته اړتیا شته.
دا کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ته غوږ دو.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوی دی چې د سولې له خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خبرونې په وینا تمه ده چې تر دوه اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبري پیل شي. د بشري حقونو د څار ډله هیله لري چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي و سا واخلي او شخړې به راکمې شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سوله غواړي او په دې برخه کې جدي وي نو باید نور ملکیان په نقشه نه کړي او د جګړې په ډګر کې د خپلو وسلوالو روحیه بدله کړي. د بشري حقونو د څار ډله په ورته وخت کې د افغان حکومت غوښتي دي چې په جګړې کې د توپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼ مېشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت شخ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي، ځکه چې د دغو وسلوالو په اړه اندېښنې شته چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي نه آرامه کیږي. وی بلی چاپی خبرونه نیویارک ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال د بشري حقوقو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورسپانه په هلمند کې د کوخنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویارک ټایمز لیکي امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د کوخنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 1 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ولګولې، خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوخنار کرل کیږي. ورسپانه د ګرمسیر ولسوالي مثال ورکوي چې هلته د کوخنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اعتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالیه اخلي. دغه ورسپانه بیا وړاندې د یو شمېر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي. بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر 40 ډالره ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې 3 میلیونه ډالر د کوکنارو مالیه ورکړې ده.
د تیری یوې لسیزې راهیسې په جنگ کې د وژل شوو ځینو کسانو پاتې شوي اثار په کابل کې نندارې ته وړاندې شوي. د خاطرو د صندوقونو په نوم د دغه نندارتون ګډونوال د سولې د ډیوو په بلولو سره وایي چې جګړه افغانان وژني او باید عادلانه سولې ته کار وشي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان ځدران دغه ځای ته ورغلی او پرې رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو رژیم له نړېدو رئیسې وژل شوي ځوانان، ماشومان، ښځې او د پاخه عمر کسان له خپلو خپلوانو لرې شوي، خو ورڅخه پاتې نښې نښانې هغه څه دي چې اوس یې هم خپلوان پرې مینه ماتوي، د هغو یادونه ورتازه کوي او ورته ژاړي. دلته په کابل کې د بشري حقوقو د سازمان یوې ادارې په 1300 باندې یوه لسیزه کې د ځینو قربانیانو آثار راټول او په 10 کال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلوانې ګوري او د هغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې یوه مور هم شته چې په جګړو او ماینونو کې ټول 4 زامن وژل شوي.
دا مسلمانۍ ده، دا افغانستان ده، دا کفرستان ده. 4 زامن مې شهیدان شوی ده، 3 مې 40 کلن، یو مې 15 کلن، و زوی نه لرم. شما میدان کې ناشته یم، سلور زمون می شهیدان شو وای دا فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز، دا ټول لار د ما ټول شي خلک ته پاتې شو.
زیا ګلوس په کور کې لیوی لور سره اوسي، هغه ګندنه کوي او لام دې لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندرتون نور ګډنوال هم دردون کې قصې لري. یتیم ماشومان نو کندې د وجل شوی خپلوانو نه پاتې شوی، نه خو نه خانو په لیدلو بیا لغږی دول ویدلی. زبیولا د ډیر عمر یو بل سړی دی چې خپل یې هم یو لاس کار نه کوي، خو دی وزو یا وی وراره غم الله کمزورې کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د درلمان په سړک د انتیاري حملې ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز قده نمیتانیم تا بزرگای ما، رهبرای ما، اونها بشینند به تفاهم برسند.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیسې د هر کال په تیریدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډېره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس 10 زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تیر کال په جنګ جګړو کې 1000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي او هم خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیسې دا ډول نندرتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنګ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنګ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي، لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنګ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنګ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنګ د قربانیانو له آثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د 13 لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسېږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقوقو څیړونکو حسرت وایي که دې کار د حکومت ډیره پاملرنه نه ده جذب کړي، خو دا ډول خاطرې کولی شي د هغو خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنګ بدې خاطرې بیان شي لرې نه ده چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري.
د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو وس هم لسنیمی بجې شوې. یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له رحمت الله افغان نورو.
د ناتو چارواکي وای په افغانستان کې به دغه سازمان په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې تیر ورځ د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسیې غوښتي چې په سوریه کې د جګړې پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې پر کوردانو د توغندیو د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې شوي دي. او د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډېرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی.
دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم موندلی شئ. اوس مخکې له دې چې کور کلی او د ګوړې اچار ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په وروستیو کې دې مسلې چې وسلوال طالبان په جګړه کې له رینجر او هموای موټرو څخه چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو او نورو امنیتي ادارو په لاس کې دي کار اخلي، اندېښنې زیاتې کړي. وسلوالو طالبانو په وار وار په انتحاري بریدونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جامو او یونیفورم نه کار اخیستی. خو طالبان څنګه د افغان امنیتي ځواکونو رینجر او هموی موټر ترلاسه کوي، ټانکونه او نور وسایل څنګه د دوی لاسته ورځي چې په حملو کې ورڅخه کار واخلي؟ په دې اړه د فرشتي جلالزی چمتو کړی رپورټ او ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه خبرېږي.
د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او د پوځي چارو څارونکی عتیق الله امرخیل دا ډېره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسلوال طالبان او حتی شاید د حکومت یو شمېر نورې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له یونیفورم، موټرو او وسلو کار اخلي. د ښاغلي امرخیل په وینا دا چې مقابل لوری د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي، د جګړې په ډګر کې پولیس او عسکر غافلولای شي او داسې سوې تفاهم رامنځته کولای شي چې لامل یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدلی شي. ښاغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لوری شاید د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستې نیسي، خو دا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شاید دغه موټر او نور جنگي مهمات اخلي او یای د افغانستان په حکومتي کړیو کې شاید داسې کسان وي چې هغوی ته دا امکانات برابروي. د شغلی مرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته سي.
په دې باندې پیږي چې دښمن زما وسایط اخلي، هغه وسایط خپل ورورچی هغه له بینه وي، هغه نه پریږدي چې خپل په لاس باندې ورته. کله چې یو دولت په دې باندې پوسه او نظام په دې باندې پوسه چې دښمن له داسې وسایط نه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې کدې غانې ولو کدې یو جنرال واسطه هم دې جنرال په دریشی کې هم درې د اسناد ګوري چې وګوري چې دشمن نه کولای چې جنرالي دریشی او یا بل به افسر دریشی اغوستي. کله دا شی جوړیږي د خپل بازار کې
د پوځي چارو د سرونکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبری کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حمله او د بی امنیتی د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبری کمزورتیا ته په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسون یو مسؤل سالی محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې کچېری په رهبری کې تغییر رانسی شای امنیت لا خراب سي.
کم ټانکونه او کم رینجر چې مخالفینو سره دي دغه په چپورو کې راغلي او زموږ د دې امنیتي ځواکونو لاس ته اخستی دي. دا پټه نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دې په رهبری کې تغیرات راولي چې دوی وکولي شي خصو قدارو کې او سړی په چپړو کې راځي موږ نه ټانګ بینو دا موږ لپاره شرم خبره ده.
سالی محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په رهبری کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې کجر تر جره حل نسی د حکومت لپاره به کنټرول ډیر ګران وي.
ولې متاسفانه زوب د مدیریت دا چې چور دې چفاول له هغه څه چې د پوسټ لپاره ورکړل شي هغه کمانډان د کندهار کمانډان د ټوله عسكر نه دا خرج کیه واغې د پاره یو ټراټ والی او یو څو نری نری لرګي دا غي په موضوع باندې واچو شي کله چې مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم شي دغه موضوع د منځزي او په خپل عسكر د یو لوی تهدید سره مخامخ کیږي یو فشار پر پوسته خوشی کوي دی 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 تخته کوي هغه چې پوسته مهمات رینجر هغه ټینکونه هغه دی لاس وردی کچې ته مونږ خمو جوړ ولرو او رهبرۍ کې دی په کار مورچه په مورچه وګرځي دغه خپل مورچې دی چیک کی دی په دغه باندې فکر وکړي چې آیا که په دشمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زمونږ توانمندي د راکټ داوان د مقاومت لري که نه لري دی باید څه وشي دا داسې د دوو مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکنه شي یعنی دی بالکل نظامي حالات دی د یاد ایستل لکه ټوقې چې کوي لکه ټوقین چې لکه فلم چې ډکوي.
ښاغلي صالح، د کندز ښار د سقوط پېښې د وردوج په امنیتي پوسته کې د ګڼ شمېر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبرۍ له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوستې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته پرېږدي، او ولې حکومت نسي کولای چې له ډېرو امکاناتو سره هم ښه امنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانېدو، خو د هلمند والي دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو له رنجر او حاموي موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حملې کوي ناسم وبلل. د هلمند والي مرزا خان رحیمي وویل داسې پېښې په ندرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وایي چیرې د استفاده کوي، موږ داسې ځای نه دلدلی چې هلته استفاده کړي، که کوم وخت داسې څه وي چې یو عاموي چیرې پاتې بیا دې استفاده ورنه کړي، هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت د افغانستان ته ضرور ورسوي دې لار تکت نه استفاده کوي. ډېر شو ډېر ساده خبر ده، دوی کولی شي بازار کې واخه جوړ کړي په هغه شکل پیغام پیدا کړي. دا کوم داسې مشکل خبر هم نه ده او صلاح خو په افغانستان کې تاسو کوي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والی دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومان لخوا د حیوانات او مرغانو ځورول کومې بدی پایلې لري؟
که چې ته حیوانات مثلا یا پلرګي و یا پتیګي ولې دی غو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وې داړي.
په دې برخه کې لویانو ته څه کول پکار دي؟
کښنی ماشوم نه نیولې تر غټه پورې، یعنی ان شاء الله پښې ته به پښ لام نه کړي، غیر ضرر رسوونکي دي مشته، نو موږ چې غیر ضرر رسوونکي نو موږ به مقابل به چم داسې رفتار وکړو.
نن پام دې اکل غږیږو لموږ سره اوسئ. قدر من اوردونکو، خای تاسو هم داسې ماشومان لیدلی وی چې پلار کوڅو او کله خو هم په خپل کورونو کې حیوانات او مرغان په بیلابیلو ډولونو داسې زبروي چې اکثره وخت د مرګ تر بریدې رسوي. هغه په کارنوبلی زغلوی په غیږ کې داسې اخلي چې غړي ورمات کړي. ځینې ماشومان په دینه پوهیږي چې حیوانات او مرغان هم د درد احساس کوي، خو یو شمېر بیا د هغوی له زورولو نه خوند اخلي. د حیوان او مرغه په تنګ کول لوبیا او ساتري ورته ښکاري. په پیل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
په تیګو به موشتل ځایتي به شل دېرش نفره بسېجلو وله 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 پښه به م په باندې ماتې کړل، هغه به م دا بله پښه وشته بل ځایتي به ورځې څه مناسې چې کېدو باندې پښې ماتې سللې، خونډارې م واخېستل او په دې سر به م وشته مړ به م کړ. موږ اوس ټایم ته نه سارو چې مو ولې او خرم ته نه سارو مو ولې دا ورته وای اوس د مونږ اله مازه خلاص لم
تیمانو میا صاحب شردان دی خدای پاک ډیر مخلوق ده سمره وچه سمره سمندر کې رټول دی الله ذکر فکر کوي نو مولا دا ګناه ده دی ما وس ناجوګان ونی دی پاره ونه کې دوه غرزالې دي چې کله دا بچانو خوري کې زاله کې کنه بغ وخت یې ما شومان وخیزي ما شوم څه توان بن فکر کړه چې ناس دی رحمی بولی نادانی بولی ناپوی بولی ما شوم تو
پور ماشوم لاس پر لانده کرده ده چه بچی رو باسی مار چی چلاه ده خطرم دیده ده اوست بار ماشومان جگی که پاس ونه تا ده مرغی جالو پسی بچی رو پسی لماغی ونه رو دیده دیده نیه لاس جور پاده نیه بکر جور پاده پلارو موری پا غم بانده راگه دید خدا خواه خواه خطر هم ده تا ده مرغی ده
پکتیا اوسنکی محمد ظاهر چې اوس سپینګیری دی وای په ماشومتوب کې الوتون کې لمینه داسې زبرول چې ورنمړ بشول
زه په کوم نوم باندې واخلم خو موږ په خپل یو نوم ورته اخلو چې د پسرلی ټیم کې د شوتلې بچی راځات شو او د شوتلو به ګل وک یا د سندلو ګل کاو په دې کې د سرې سپینې موږ پال پلک ورته وای شو پلک دغه شان سره ما ډیر مینه و په دې هغه باندې ورسم لاستم په دې شوتله باندې دا به مینه ولې دې له نیولو نه مې خوند اخیست بیا دا سپینګیری نو ما ته ویل دا کار م کوه اوس هم چې وګورم هغه مینه د دې پال پلک دې ما په دې وینه کې ګډه شوې ده چې وینم داسې خرابانی ولګېږي چې زه د سوچ کوم بیا وایم چې دا خو په وړکوني ما د دوی سره مینه لرله بیا به مې وزارت پرېږدي بیا به هغه تلی نه سوه بیا به څنګه وه هغه حالات مختلف حالتونه و کله به مې پرېښودله چې بیا دا په هوا باندې لاړه شي کله به مې هغه یو نیم وزار ته راغه که چې نه به سوه خالو تلی و د ما دا مینه وه نور خو زه نه پوهېدلم چې د ما مینه د هغو د مرګ سبب کېږي
د کاپیسا اوسیدونکو اقمال بیا د پښو بچن په خټو لړل هغه وایي سپی به د جنگولو لپاره ساتل کله خو به داسې هم وشول چې سپی به چیرې په پړی تړلی وو له دوی نه بیا تر هغه یې وو چې لږه به مړ شول
د ما د حیوانات سره ډیر مینه و د هغه جملې نه به ما پښو سره سپی سره مینه درلودله حتی پښو موږ کوټوي موږ دا بم سره ونی وو به متړل ته پرې د چې دوی حالات په سره خفته کیږي نو کله به چې دغه پښو موږ ته نږدې کېدله ډیر مې د سلی دلی دي چې هغه بیچاره به خوراک به ما ستاور کړل ډار بل موږ به د پښو بچان موږ به ته پښپوندی ویلې هغه به موږ ځان ته یو واخسته و کله داسې شوخی کېدله چې په خټو بم سره ولاړل بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري یو حیوان چې سړی دومره اذیت کوي او بالاخره په هغه حالت کې مري اوس چې هغه حالتونه د ما یادېږي زه ډېر پې باندې پښېمانه کېږم هر یو به ځان ځان ته یو ساته حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل ځان ځان ته به یو ساتلی و و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه په رښتیو کې یا په رسیو کې به م وتړه چې دا د موږ نه ورک نه شي چې به م نه ورکو بل وخت بلاړو هغه به د لږې مړو
ماشومان لسپی او پیشو سره ډیره علاقه ښیي ځکه خو یې په اړه کیسې هم ډېرې دي د کابل اوسیدونکی زلمی مینهناک وایي چې ماشومان سپی په پړي دومره کلک تړلی وه چې غاړه یې ورباندې غوڅه کړې وه
خیرخانه په پارک کې را روان وم د ګولایي سره کته مې چې یو سپی چې په غاړه کې پړی و او دې د غاړه قطع شوې وه بالکل دا پوستکی بالکل قطع و او دا زه پوهېدم چې ماشومانو کار دی ماشومان پړی چې په غاړو کې ورته کش کوي یعنی قطع وله پوستکی خو بالکل نه و نو ځان سره مې فکر وکړ چې ته ګوره چې دا ماشومانو دا کار کړی دی او هېڅوک اوس نشته چې هغه پړی د دې نه کیچي کړي او دا ونیسي سپی بیچاره د دې غم نه خلاص شي ټولو پلرونو چې خپل ماشوم پرې نه دي چې سپی وزوروي یا مثلا پیشوګانې ولي په تیګو یې ولي په دې او په هغه باندې او دا کار وکړي دې کار نه باید منع کړي چې حیوانات باید ونه زوروي
د ننګرهار اوسیدونکی رحمان بیا وایي چې اکثره کورنۍ ماشومانو ته دا نه وایي چې د حیواناتو او مرغانو زورول سم کار نه دی نو ځکه خو یې هغوی تر مرګ رسوي هغه د خپل ماشومتوب کیسه کوي
چې ما کله کله سوري ته لاس نه نویسته هلته ټک راکړ دا مچۍ په دې لاس یې وچې چلم او تقریبا پنځه متره دیوال به وو یا شپږ متره د هغې نه لندې راولوېدم چې راولوېدم بس لاس مې دغسې داسې څانډه څانډه او مور ته په ژړا راغلم هغې را ته ویلې څه دې کول مل مینا مې راښکته کول او چې وخوړم نو ما ته یې ویلې ته خدای دې په ځمکه نه نه باسو نو مینا دې چېته راښکته کوله چې سوري کې د ګوتې نه وې وهلې ولې به چې چلې کورنۍ ټوله ورسره ډېره احمق او بېعقل شکل معلومی گی چو ماشومی پا دا رقم بندی ولا ما سره ولکو اگه من چینار تا و خیجا و چینار که تا دا کلا مینار اخکتا کولا نو ماری اولی دو مار ال تا چینار که دسی سولوی چو قدیو دی که تا مار پسی سر را جی که دا مغزی نزان را خطا که سر را خطایی که لانگی پا خمات اسوا او تقریبا تا بیا یو یو نیم کال اگه ورن زیدو دیر سخت کلاون و مشکلاتی اولی دل اگه تا بیا کلا جور سو کنتای وانی با منگ سر گر زیدو نو بیا بیا منگ تا اگه دا توسیه کوله تا پام کوله تا مرغوی جالی تا گوتی ورنولی تا ماران پکی دی نسیت چا کوله او سمیلاری تا را بلوله نو ولی با پا دسی ما تو گوگو وانی مخا مخی دو دا خبره نو حتی دا گوی پا تین که دا جالی ما شمانو را ورانی کلی وی مگر منگ نچا پی را تلیو او نو را پا چا پی ویلی دی کی ویلی وی نو دسی کارون اکسرا نمواجی کی دو
جمال هم وایي چې که چیرې ماشومان د حیواناتو د ځورولو په تاوان ونه پوهول شي له حیواناتو او مرغانو سره ځان ته هم زیان اړوي.
ماشوم به یا په پیشکه باندې وار وکړي، پیشکه ورباندې بعضې وخت کې حمله کوي، یا ته هغه باندې خوله لګوي، یا په سپي باندې دا هغه کوي، یا همداسې زما خپل یو کوچنی زوی و چې هغه چرګان په لخته بل وه، هغه چرګه ورباندې را منډه کړې، په تیزه ټونګه پې لګولې وه، نو بیا داسې یو ته زخمي کړی وو. بیا چې به د هغې نه وروسته به چې چرګه ولیدله، بس بیا به ژاړله، نه ورتللو. که چېرته د حیوانات مثلا یا په لرګي و یا په تیږه ولید، هغو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي، وی داړي.
د لوګر اوسیدونکو نقیب په نظر ماشوم ته د ماشومانو په ژبه او په حوال شي چې حیوانات او الوتونکو هم د دوی په څیر د درد احساس کوي.
ماشوم په تربیه کې دا ډېر مهم ده که چېرته ماشوم صحیح تربیه شوي، ښه روزل سوی، د حیواناتو د زوریدلو نه، د هغوی د وهلو ویشتلو د دې نه دوی خوند اخلي، یو قسم د هغوی زوریدل نه که نه، دوی ته دا احساس نشته چې دا یو ځانداره ده، یو ځان لري، اقلا احساس لري، خوږیږي، درد لري، نو داسې یو احساس فکر نه لري که نه، او بل چا ورته ویلي هم نه دي که نه، نو داسې یو ساتري مونږ ته ښکارېدله، مصروفیت و مونږ ته، یو سرګرمي وه. حیوان د هغه بچی ته زورې دردمنده کېږي په دې شي باندې، د دې په خاطر باندې چې یو موجود ده او احساس د درد لري، نو هغه خاطر باندې دوی باید ونه ځورول شي او تکلیف نه سي. هغه ته داسې یو قسم د تمثیلي ترغو د هغه د فکر نه لوړ نه وي، داسې یو اصطلاح باندې ورته وایي چې هغه غټانو ته ویل کېږي یا مشرانو ته ویل کېږي، نو هغه به کېدای سي پوه نه سي. هغه ته په ډېر د ماشومتوب خواږه ژبه باندې هغه ته داسې هغه کې لکه د باندې چې ډېر ګران ده، لکه مور یې در باندې ګران ده، یا وړکې خور ور باندې ګران ده، یا وړکې ورور ور باندې ګران ده، دا ورته ذهن کې تصویر کې او سترګو کې ورته راولي چې که دا څوک داسې وایي، داسې هغه کې څنګه ده، دا په کاڼي باندې څوک وولي، ته څنګه خوږېږي، د همداسې خوږېږي، زاړي تب زړه نه پیږي کنه، تاسو دغه په جواب باندې ورته شنو، دا ان شاء الله هغه به پوه شي په دې باندې.
خدای سي کورنۍ هم شته چې ماشومان په دې پوهوي چې حیوانات او مرغان وځوروي ګناه ده او بل هغه ژوبلېږي. د خبره د کندهار اوسنکی متین کوي.
موږ په خپل ټوله فامیل کې یعنی داسې ادناترین شخص بنې ان شاء الله چې کم حیوان یا پرنده ته ضرر رسولي، الحمدلله فضل د خدای، یعنی د وړکتو څخه تر لوی وار پورې ټول د حیوانانو سره په ښه سلوک او ښه رفتار سره په کور کې کله چې په شاکه در سره وسیږي، خو سپی در سره وسیږي، نو ما مراد به چې انسان متوجه وسی، لکه چې د خپل ځان متوجه فکر دی، بچ حیوان تم دومره سړی توجه ورکی او فکر ور باندې بیخی درغه کښنی ماشوم نه نیولې ترغه پوری، یعنی ان شاء الله پښته به پښ لم نه کړي، غیر ضرر رسوم کی دی مشته، نو مشته چې غیر ضرر رسوم کی نو مش به مقابل به چم د رفتار وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
واغو اوریدونکو زیاتینو السلام، اوس بارته د تلولو لپاره زیاتینو دی وا ټول واړه او غټ مخزونه په کار لوي دي، زیاتینو چې آسان او ارزان لارې پیدا کړي، ځکه د ایران، ترکی او یونان لارې زیاتینو هم خطرناکې شوي او هم مصرف زیات شو. زیاتینو له همدې امله څوک د مشهورو نړیوالو لوبغاړو کمیسونه اغوندي او څوک ځان ته د مخالفینو خطر متوجه کوي زیاتینو، او ځینې پکې د مړیو د جنازو بازوګان نیسي، او زیاتینو عکسونه په فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې خپروي. ټول ځوان او متفکر مغزونه زیاتینو په همدې ارتباط په کار لوېدلي،
وہ گورو چی زیادی رو تیب تکا رات کوی او بہر تا دتلولو کومی آسان لار یا طریقی را باسی زیادی نو دخپراونی پا پایل که دا غولی کنو زوابو ناو آو ری چی آوریدون کرالی گلی او زیادی نو دخارو کی صاحب زواب ور کوی
صاحب لیکونه را واخلم
را واخله
دغه لمړی لیک بخت او گل بخت را لیکلای دی او لسلامونو وروسته پوښتنه کوي چې دا ولې د مونږ بخت کوټه شوی دی او لزیاتره خپل بخت مخړه ولای دی
د بخت او گل بخت سلامونو ته وعلیکم سلام وایم خیرم پدې شوم چې بخت او گل بخت هم له بدبختی څخه شکایت کوي او وایي چې بخت مو کوټه شوی دی
بخت و گل بخت وایی چه پچه خواره او مصرفونو می پهانزای ووایی او بیا می پچه خواره او مصرفونو پا بحر که مستری وکڑا خوچی راغلم نوز کدوان خرسوام کنا ما ویل چه لماستری اخیستلو رو سبا خام خواب کمخ پوست مقرریگم
دلیوان تو فکر
هغه وایی چه دماستری اخیستلو لپاره بحر تلم نو دیو مکتب هم سنفی می چه لدر ملیمین خلاصوالو وروس تا غرط رئیس ما قرار شوی و رتوی ویل چه لیوانه کیگا ما مستری تا مزا رزا زبدی مامور را سراونی سم بیا بده دی ارمانم کوی وسی هغه دی ریختی هم ارمان کوم
چه دا سده بخت و گل بخته لمره خود نوم او تخلص بدل که که بدبخت که دی نو دیر بخد سرخ کارشی خو پام دوی چه کدو که نده زکه چه اوس خو کدوان خرچوی خدر سرانخ کاری بلیک را واخله
داغه بلیک بیروتی را لگلی دی اول سلام روستا وایی چه پخپل لاس می زانتا جنجال واخیست
ولی چه کلی دی؟
وقی صاحب هغه وایی چه یو میشت مخی می دکور طول سامانون چه برقی نو پا کنه فروش پا مفت خرس کرل مثلا الیکین می پا 15 افغانی زغالی اوتو می پا لاس افغانی او زغالی منقل می خوشی ور کر دست می نور دیر شایانم ور کرل ما ویل زخ و برق شتا لده شایانو با کور بی غمشی خبرانوام چه دی وطن پا هیچ چیم اعتبار نشتا او برقوی بیا هیچ اعتبار نلری زکا پردائی برق دی او لبلا لری ملکون نراتیر شوی دی و سوائی چیزت سوکم
پیروتی گولی رختیا دی هم دیر غط اشتباه کردی چی پا برق دی زرده ترلی او آغا نور سامانون دی خرس کردی دی
و قیصه افالی
زکا چی دی دیزای برق دست دی لکه دی کاندیدان وادی کوی دیری امالی کوی کمی دی برق مستنی اولیون دیر دی خوخپلا درک نلری خو کدما منی لارا دیشی بیرته دی ده کور ده ضرورت وال طول غیر برقی سامانو نواخلی برق کوی هم می بوله لکه دالر چه ورک شول برقی هم ورک در واخله
ده بلی گوت می را لگلی دی او پختنه کوی چه سودا با دی خار پا کم سنتر کرزانه وی کوقی سابی را تاو خیی
گوت می گولی ده غم را موقی نیم چه ده سنترونو لنرخونو او بایو بخواریم زکه چه نمان گونی ده خار وقیم خوخپل سودا پا مندهی که اخلی پا مندهی که سودا ده سودا پا بای خرسیگی او پا سنترونو که سودا ده اروپا و امریکا پا بایو خرسیگی زکا ده سنترونو طول کشو پش اما غصوی لکه ده اروپا و امریکا
وقی صاحب بلدیک را وخلم
ده چه ده؟
ده و خری ده وای چه خروالی شتا که نه
خروالی شتا خو خروالی نشتا ده دا پختنه ده سده پاره کرده ده
هغا بایی چه ده خروالی ده کار هیز درک نمالومی گی یوازی کل کلی ده جرد درشه والا کارگران ده سرک خوار ده سرک بغاره کوته کردی او دوی تره لارشی سبا چه بیارازی نو هغا ده خوار کوته بعد او موترونو بیر تا پسرک شندلی وی چه دا والی
ده دیل پاره چه خار بی برکت نشی
والے
زکچے
ولی زوانان پا قاچاقی لارو با هر تزی؟
زکا غواری چه پا سماندرونو که لامبو تجربه کی
ولی خلق لحکومت ناراضه دی؟
زکا چه حکومت یه پا راز نپویگی
ولی برای لیو کاندیدانو کڑی وعده عملی نکڑی؟
زکا چه گمانی کهو بیا با دخل کو هیرشی
ولی اوس څوک په خیانت نه شرمیږي؟
ځکه چې خیانت د اوسنۍ زمانې سټایل بولي.
ولی هر څه ته د شک په سترګو ګورو؟
ځکه چې په هر څه یې شکی کړو.
ولی اوس سوالګر له خلکو په زور پیسې غواړي؟
ځکه چې نورې طریقې مخکې عملي کړې دي.
ولی هر حکومت د زورورو خیال ساتي؟
ځکه چې حکومتونو ته د هر زورور د زور اندازه معلومه ده.
د فرغوندې د وژلو له پیښې وروسته زیاتینو د ښار په تعویز کوونکو بندیزونه ولګېدل او زیاتینو دوکانونه یې بند شول. دا چې دغه تعویز نویسان اوس څه کار کوي او چیرته دي دغه دی وایه ورې زیاتینو.
کاکا په دغه ډبې کې خو درې کیلو ګاز واچوه.
ښه لورې، چې یوه خبره درته وکوم، چاته خو به یې وایې نه.
څه خبره کوې؟
زه تعویزونه کوم، کوډې باسم او دم او دعا کوم. پخوا په ښار کې وم او چې کله دې ظالمانو د تعویزونو دوکانونه بند کړل نو دلته راغلم او د ګازو دوکان مې خلاص کړ.
ښه، په څه نومو د تعویزونو دوکان دی؟
د شفا تعویز نویسی په نوم.
ښه،
ګوره که دې د کوڅې ښځې خبرې کړي او د ما دوکان دې ور وښودو نو واده در سره کوم چې یو ښه د بخت خلاصولو تعویز درته وکوم. داسې تعویز به درته وکوم چې دوه اونۍ وروسته به دې د خپل زړه له هلک سره کوژده وکړي.
دا څه وایې کاکا؟
رښتیا درته وایم، ته یوازې د هلک او د هلک د مور نوم را وښیه، نور یې بیا ماته پرېږده. له تا شکرانه هم نه اخلم، که نه دغسې تعویز بل چا ته په 15 لکه افغانۍ هم نه کوم.
ښه، ورته به وایم له همدې و سره به ټول کورونه خبر کړم.
ګوره پام دې وي چې سړی خبر نه شي.
ځه بې غمه اوسه، یوازې ښځې انجونې خبروم. د دې کوڅې د ټولو انجونو بختونه بند دي، یوې ته هم رای بار نه راځي.
وایم غم یې مه کوه، داسې تعویزونه به ورته وکړم چې په کوڅه کې به د ډېرو روی بارانو له لاسه څوک تېرېدلی هم نه شي.
خیر یې سي کاکا، شکر دی چې دلته دې دوکان خلاص کړی دی. مورې
څه وایې؟ ګاز دې راوړ؟
وو، ګاز والا خو تعویزونه کوي او کوډ یې باسي.
چا ویل؟
همده ویل، ما ته یې وویل د کوڅې نجونې او ښځې را خبرې کړه، تا ته به د بخت خلاصېدو تعویز مفت درکړم.
رښتیا؟
وو، خو ویل چې پام دې نارینه خبر نه کړي.
رښتیا وایي؟ نارینه چې خبر شي بیا مو نه پرېږدي. ځه شکر دی چې د تعویزو سړی مو پیدا کړ چې اوس د تا بخت خلاص کړي. زړه مې پاک درته وچاودېده، په یوه کال کې چا درته راکتلی هم نه دي.
مورې
ها،
دغه ساحل د مور نوم څه شی دی؟
د کوم ساحل؟
د کوڅې په سر کې هغه دره منزله کور چې لري.
څه یې کوې؟
هسې مې پوښتنه وکړه.
لکه چې وریښمینه نومېږي.
ښه، یو دوه ډوډۍ خو راکه.
ښه وانجلۍ،
څه وایې؟
د همدې کوڅې؟
و ولې؟
هسې ما ویل که د دې کوڅې ښځو ته ووایې چې که د چا تعویز یا څاښتونه په کار وي د ښار مشهور تعویز نویس هم دلته دی.
چیرته دی؟
هغه په تناره چې ډوډۍ وهي هغه دی.
نو ولې ډوډۍ پخوي؟
مه پسې ګرځه، خو که دې د کوسی د شاوخوا ښځې را خبرې کړې نو تا ته به مفت داسې تعویز وکړي چې د کوسی ټول هلکان درپسې لیوانیان شي.
هغوی خو اوس هم راپسې لیوانیان دي، په لاره ترې تېرېدی نه شم.
چورت مه وهه، رښتیا درته وایم، خو پام چې سړیان خبر نشي چې بیا مو حکومت ته شیطانی کوي.
هغه خو ګازوالا خو هم تعویز نویسته.
مه پسې ګرځه، اسې خو هغه بایسکل ساز هم تعویز نویسته او هغه وړاندې انګر هم ځان تعویز نویس بولي. خو مهمه دا ده چې تعویز یې ولګېږي او اثر وکړي.
او کوم تعویز ونه لګېده؟
چې ونه لګېده بیا هغه وخت ووایه، په ضمانت یې درکوو.
موری خبره شوی؟
نه پچی.
لگاز پلورن که ورا خوانان بای هم تاویز نویسته ای، او دی خوا بایسکل ساز هم تاویز نویسته ای، او لغا ورا خوا آینگر هم تاویزونه کوی.
دا چه وایی؟
رښتیا وایم
چې د کوم یوه تعویز به لګېږي. په پلار خو دې خدای که تر اوسه د هیچا تعویز اثر کړی وي، که خدای وکړي چې د هغه آینگر تعویز اثر پرې وکړي.
زیاتینو دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس اوسه حکمت او زیاتینو صادق سپینغار. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: زیاتینو کابل 14 یو اویا، زیاتینو کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد زیاتینو 4.